په افغانستان کې د سهار او بجې سوې. السلام علیکم او سهار مو په خیر. نن جمعه ده، د لړم یا عقرب میاشتې 23 د نومبر 14 د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې پیل سوې. پیل په نیم ساعته خبری مجله کیږي. په خبری راپورونو کې اوري چې د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون، د بخښنې نړیوال سازمان، ملګرو ملتونو او ګڼو هیوادونو په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی پر وژل کېدو غم شریکي څرګنده کړې. د امریکا د دفاع وزارت نوی سرپرست وزیر هغه څوک خپل جګپوړي سلاکار ټاکلی چې له افغانستان او سوریې څخه د امریکایي پوځیانو د سمدستي وتلو پلوی دی. تر خبرونو وروسته د راپورونو برخې ته ورځو. د افغانستان او قطر رهبرانو د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبرې وکړې. زلمی خلیلزاد د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغانستان پر سولې بحث وکړ. ایران د یوې بلتون پالې ډلې د مشر نیول کېدل تایید کړل. د افغانستان ولسمشر او د قطر امیر د افغانستان د سولې پر پروسې او اقتصادي اړیکو ټلیفوني خبرې وکړې. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ او د قطر د امیر دفتر په جلا جلا خبرپاڼو کې ویلي چې محمد اشرف غنی او شیخ تمیم بن حمد ال ثانی موافقه وکړه چې د خپلو مخکنیو خبرو پر وړاندې کې دي چې په دوحه کې کړې وي د سیاسي او اقتصادي اړیکو د لا پراختیا لپاره د دوه هیوادونو تخنیکی کمیټې د تفاهم لیک مسوده ترتیب کړي. ارګوی ولسمشر غنی په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه د قطر له امیر سره د خپلو اندیښنو د شریکولو ترڅنګ وویل هیله وه چې تشدد به کم سي، خو له بده مرغه لا ډېر سوی. نو په دې برخه کې د قطر د همکاري غوښتنه کوي چې د سولې د پروسې کوربه دی. قطر له څو کلونو راهیسې د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه هم دی او د امریکا او طالبانو موافقه هم د دغه هیواد پلازمینه دوحه کې لاسلیک سوه. د ارګ له خبرپاڼې سره سم د قطر امیر د کابل، هلمند او نور ولایتونو وروستۍ حمله وغندلې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر مولود چاوشوغلو سره پر افغانستان خبرې وکړې. د ترکیې د رسنیو د راپور له مخې دواړو خواوو د افغانستان د سولې د پروسې د وروستیو انکشافاتو په اړه بحث وکړ. په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ له دوو میاشتو راهیسې خبرې روانې دي، خو پرمختګ یې نه دی کړی. له بلې خوا جګړو تر پخوا زور اخیستی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر د راپور له مخې د ساش کال په لومړیو 9 میاشتو کې څه کم 6000 ملکي افغانان وژل سوي یا هم ټپیان سوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي تمه لري چې په راتلونکو دریو کلونو کې د ښځینه پولیسو شمیر 100000 ته زیات شي. د کورنیو چارو وزارت د بشري حقونو او جندر د برخې رئیس مروي امینی ازادي راډیو ته وویل اوس افغانستان 4500 ښځینه پولیس لري.
موږ به باید 10000 ښځې ولرو، ځکه تشکیل د وزارت داخلي او اداري کارونه چې باید میرمنو ته ورسپارل شي، رسیدګي د ښځو تاوتریخوالو ته، د اطفالو موضوعاتو ته او نقص د بشري حقونو ته کله مو چې دا په ټول افغانستان کې سره تقسیم کړ، په دې نتیجه ورسېدو چې موږ باید 10000 میرمنې ولرو.
اغلی امینی ویل د جلب او جذب پروسه اسانه سوي او ښځینه پولیسو ته ډیر امتیازات په پام کې نیول سوي دي. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن د خپل هیواد د 100 ځنګړو ځواکونو د جنگي جنایتونو په اړه د تحقیقاتو امر صادر کړ. دغه پوځیان چې 15 لا هم په پوځ کې دند لري، په دې تورن دي چې په افغانستان کې د ماموریت پر مهال 12 افغانان وژلي دي. د استرالیا صدر اعظم پرون ویل هغه راپور به راتلونکي پنځشنبه خپور سي چې پر اساس یې ادعا شوی چې استرالیایي پوځیانو د 2015 او 2018 د کلونو ترمنځ په افغانستان کې جنگي بندیان یا ملکیان وژلي دي. د پلټنه د استرالیایي رسنیو او افشا کوونکو لخوا د ولسي افغانانو او بې وسلې بندیانو د وژنې په اړه د تورونو تر پورې کېدو وروسته پیل سوه. د قزاقستان د روغتیا وزیر وایي هیواد حاضر دی چې له افغانستان سره په روغتیایي برخه کې مرسته وکړي. د قزاقستان د روغتیا وزیر الکسی چوی پرون د افغانستان د عام روغتیا له وزیر احمد عثماني سره په آنلاین خبرو کې د دوه هیوادونو ترمنځ همکاري مهمه وبلله. وی ویل چې په اوس وخت کې چې کورونا وبخ خپره سوې ده، دا همکاري باید نور هم زیاته سي. د ایران د استخباراتو وزارت د یوې بلتون غوښتونکې ډلې د مشر نیونه تایید کړه. د ایران دولتي خبري اژانس سیرنا پرون د استخباراتو د وزارت د خبر پاڼې پر اساس وویل چې حبیب فرج الله کاب یې نیولی دی. کاب چې په حبیب السیود هم مشهور و، پخوا د حرکت النضال ډلې مشر و. دا د اهواز د ازادي غوښتونکو غورزنګ بل نوم دی چې له 1400 مریض کال راهیسې فعالیت پیل کړی او وایي چې د خوزستان ولایت د خپلواکۍ او لیران څخه د بیلتون لپاره مبارزه کوي. ال عربیه شبکې مخکې د النزال ډلې په قول ویلي و چې ایران د یو بل هیواد په مرسته حبیب فرج الله کاب ترکیه ته بیوالی او له هغه ځایه تښتولی دی. خو د ایران د استخباراتو وزارت د نوموړي د نیول کېدو د څرنګوالي په اړه څه نه دي ویلي. د لیبیا په ساحل کې پرون د یوې بیړۍ د ډوبېدو له کبله لږ تر لږه 74 تنه مړه شول. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ اداره وایي چې ساحل ساتونکو او کب نیونکو 24 نور ژغورلي دي. د کډوالۍ نړیواله اداره یا IOM وایي په بیړۍ کې د ښځو او ماشومانو په ګډون پناه غوښتونکو سپارول چې د لیبیا الخمس بندر ته نږدې ډوبه سوه. لیبیا د پناه غوښتونکو په تیره بیا د افریقایي هغو چې غواړي له مدیترانې تیر او ځان اروپا ته ورسوي د ترانزیت مهم ټپال دی. د IOM پر اساس تر دې وړاندې سږکال لږ تر لږه 900 پناه غوښتونکي له مدیترانې د تیرېدو پر مهال ډوب سوي دي. په وینا کې د یو سختریز مسلمان د تیرې اونۍ له خونړۍ حملې وروسته د اتریش حکومت اعلان وکړ چې د ټوریزم پر ضد د ګڼو اقداماتو په لړ کې سیاسي اسلام جرم ګڼي. د اتریش صدر اعظم سبیستیان کورتس د کابینې له غونډې وروسته رسنوي ته وویل له سیاسي اسلام سره په مبارزه کې غواړي سیاسي اسلام قانونا جرم ومنل سي چې د هغو کسانو پر ضد اقدام ته لاره پرانستل سي چې تروریستان نه دي خو تروریزم ته لاره اواروي. د تیرې اونۍ د دوشنبه په ورځ یو 20 کلن مسلمان ځوان چې د اتریش او شمالي مقدونیا تابعیت درلود د ویانا په واټونو کې پر خلکو حملې وکړې او 4 تنه یې ووژل. د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون د بخښنې نړیوال سازمان ملګرو ملتونو او ګڼو هیوادونو په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال ایلیاس دایی پر وژل کېدو غم شریکي څرګنده کړه. تر رسنیو د ملاتړ د یوې ادارې له یوه مشر څخه اوري چې په افغانستان کې ولې قبایلان په نشه کېږي.
دا پوښتنه باید د افغانستان چارواکي د افغانستان امنیتي مسؤلین ورته ځواب ووایي.
د افغانستان حکومت له اداري فساد سره د مبارزې کمیسیون جوړ کړ. دا هم اوري چې د امریکا د دفاع نوي سرپرست وزیر هغه څوک خپل جګپوړي سلاحکار ټاکلی چې د افغانستان او سوریې څخه د امریکایي پوځیانو د سمدستي وتلو پلوی دی. د ژوند رنګونه هم په دې خبرې مجله کې اورېدلی سئ. د خبرونې د سر موضوع راخلو. د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون د بخښنې نړیوال سازمان ملګرو ملتونو او ګڼو هیوادونو په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال ایلیاس دایی پر وژل کېدو غم شریکي څرګنده کړي او دا برید یې جنګي جنایت بللی دی. اسمت سروان تفصیل وړاندې کوي.
د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال ایلیاس دایی د وشل کېدو په اړه په یوه اعلامیه کې ویلي چې دا ټولنه په افغانستان کې د ژورنالیستانو لپاره د حالاتو پر خرابېدو ژوره اندېښنه شي. ایلیاس دایی چې څه باندې یوه لسیزه یې له ازادي راډیو سره د یوه ډېر فعال او تکړه خبریال په توګه کار وکړ، پرون په لشکرګاه کې د هغه مقناطیسي بم په چاودنه کې ووژل شو چې د ده په موټر پورې نښلول شوی و. د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون ویلي چې د افغانستان د ژورنالیستانو له خپلواکۍ ټولنې سره یو ځای د دې پېښې په اړه معلومات راټولوي. د ټولنې همداراز ویلي چې پر ایلیاس دایی برید وروسته لدی کېږي چې پر کابل پوهنتون خونړۍ تروریستي حمله وشوه. له بلې خوا د بخښنې نړیوال سازمان یا امنسټي انټرنیشنل د ایلیاس دایی وژنه جنګي جنایت بللی دی. د ډلې همداراز ویلي د ازادي راډیو د خبریال ایلیاس دایی وژنه جنګي جنایت دی. ژورنالیستان د رسنیو کارکوونکي او د بشري حقونو مدافعان باید په نښه نه شي او باید پریښودل شي چې خپل کار بې ډار او په آزاد ډول وکړي. د سازمان د افغانستان پر حکومت غږ کړی چې د ژورنالیستان او د بشري حقونو د ملاتړو د ساتنې لپاره هیڅ راز هڅه و نه سپموي، د دې ډول حملو په اړه تحقیقات وکوي او عاملان یې د عدالت منګلو ته وسپاري. په کابل کې د امریکا د سفارت شارلز دافیر راس ویلسن د ایلیاس دایی وژنه وحشیانه بللې او ویلي دي چې پر خبریالانو د حملې باید ژر تر ژره ودرېږي. د دغراز ویلی چې د الیاس دایی کورنۍ او په ازادي راډیو کې د هغه له همکارانو سره غمرازي کوي. په کابل کې د بریتانیا سفارت د الیاس دایی وژل کېده بوژنوونکی او خواشینوونکی بللې. دغه سفارت پر خپله ټویټر پاڼه کښلي د الیاس دایی کورنۍ ملګرو او هغو ټولو کسانو ته چې په دې پیښه کې اغیزمن شوي تسلیت وړاندې کوي. افغان خبریالان باید په آزاده توګه او پرته له بیرې کار وکوي. په کابل کې د جرمني سفارت هم پر خپل ټویټر پاڼه د الیاس دایی پر وژنه د هغه له کورنۍ او ملګرو سره د خواخوږۍ پیغام خپور کړی دی. د جرمني سفارت په خپل پیغام کې دا ویلي چې تاوتریخوالی باید ودرېشي او اوس د سولې وخت رارسېدلی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما هم په دې اړه پر ټویټر لیکلي چې ملګري ملتونه په هلمند کې پر خبریال الیاس دایی حمله په سختو ټکو غندي. د کانادا سفارت پر خپل ټویټر پاڼه د الیاس دایی پر وژل کېده غم شریکی څرګنده کړې او لیکلي دي د ازادي راډیو پر خبریال الیاس دایی وحشیانه حمله غندي او د زړه له کومې د هغه له کورنۍ او ملګرو سره خواخوږي څرګندوي. په کابل کې د ډنمارک سفارت هم دا غمیزه د نه منلو وړ بللې ده.
وموردل چې ګڼو سازمانونو او هیوادونو په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی پر وجل کېدو غم شریکی شولې ده. په افغانستان کې خبریالان ولی وجل کېږي؟ خاطر پر دې په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې له اجرایه مشر صدیق الله توحیدی سره مرکه کړې. په سر کې همدا پوښتنه ورڅخه کړې.
دا پوښتنه باید د افغانستان چارواکي د افغانستان امنیتي مسؤلین ورته ځواب او ځواب ووایي. په دا خاطر چې په پخوا کلو کې موږ د خپل همکارانو د شهادت شاهدان وو، خو یو سازمان وو، یو تحریک وو، او دغه مسؤلیت او دغه ګرام په خپل غاړه اخیستل. مګر دا وخت هیڅوک هم دغه قطور و مسؤلیت په غاړه نه اخت. مونږ نه پوهیږو چې چا ګرام دي، دا ولې دا کارونه کوي، خو اصلي هدف معلومه ده. کله چې خبریالان وژل کېږي د افغانستان ټول رسنۍ غمجن کېږي، څوک وره کېږي او د ماتم په دغر کې ناست دي. دا د یو خوانه د خبریالي هغه مکلفیتونه ته ضرر رسېږي، د معلوماتو هغه بې پرې خپرېدل باندې مشکلات راځي، د بل خوا هغه حقایق چې په افغانستان کې تیریږي دا حقایق د خپل دننه د افغانستان خلکو ته او د نړیوالو خلکو ته په ښه توګه نه رسول کیږي او د ترس او د روب هزاره مسته کیږي.
توحیدی صاحب، د دې لړۍ دوام څه فکر کوئ، پایله به څه وي؟
کدا خونړۍ لړۍ کاروان به دغه سي ادامه ولري، ډېرې مونږ په دې اندېښنه یو چې دغه لاسته راوړنې چې په دغه وروستي کلو کې مونږ لرو د رسنۍ په برخه کې دا لاسته راوړنه له لاسه ووزي او دغه ارزښتونه چې دي دغه به زیانمن کېږي. او هغه مهمه عرصه چې افغانستان په کې فخر کوي په منطقه کې چې هغه آزاد د بیان آزادي ده او د رسنیو آزادي ده، دا به د سروخانه بنی
غوښتنه مو مشخصا څه ده له هغه اړوندې ادارو څخه چې په دې برخه کې کار کوي او په ټوله کې افغان حکومت څخه؟
زموږ پښتنه د افغانستان د دولت نه، د افغانستان د حکومت نه، د امنیتي چارواکو نه دادي چې دوی مونږ ته په مستند توګه ووایي چې د دغه قضایا په شا کې د چا لاس ده، دوی څه غواړي، مونږ ولې وژل کېږو؟ نه چارواکي یو، نه وزیران یو، نه رئیسان یو، نه قومندانان یو، ولې مونږ وژل کېږو او د مونږ د وژل کېدو موخه څه دي؟ دا په مستند توګه ووایي چې د خبریالانو قاتلان څوک دي، دا باید مشخصه شي. په دغه خاطر چې په دغه وختو کې هیڅوک هم دغه مسؤلیت په غاړه نه اخلي، هیڅوک نه وایي چې مونږ دا کار کړی، خو هر یو ګروه او د داخله اطرافونه یو بل تورنوي، یو بل ګران بولي. دوی باید ووایي چې اصلي قاتلان، اصلي جنایتکاران څوک.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې اجرایه مشر صدیق الله توحیدی ول ازادي راډیو سره په خبرو کې د رسنیو د ملاتړ ځینو نورو ادارو او هیوادونو هم په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی پر وجل کېدو خوشینی شولې ده. الیاس دایی چې د جګړه ځپلي هلمند راپورونه ورکول پرون د مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل سو. تر دې شېبې د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان دا د طالبانو کار بللی دی. ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. اوس به اسدالله لودین راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
ډیرو نړیوالو ورځپاڼو په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی پر وژلو تبصرې او مطالب خپاره کړي دي. مل آنلاین ورځپاڼې په دې اړه د فرانس پریس راپور خپور کړی او لیکلی دی درې دېرش کلن دایی پریس کلب ته پر لاره و چې پر موټرې نښلول شوی ماین وچاودید. چاودنه کې دایی ووژل شو او ورور یې سره له دو نورو ملکیانو ټپي شو. په دې مطلب کې وړاندې راغلی افغانستان کې وروستیو میاشتو کې د تاوتریخوالي له زیاتېدو سره د پیژندل شوو څیرو له هغې ډلې خبریالانو، روحانیونو، سیاستوالو او د بشري حقونو د فعالانو هدفي وژنې زیاتې شوې دي. لیکنه کې راغلی دا وژنې داسې مهال روانې دي چې د افغان دولت مرکچیان د طالبانو له مرکچیانو سره د سولې خبرو ته د اجنډا او تګلارې په جوړولو بوخت دي. د هلمند مرکز لښکرګاه ښار وروستیو څو اونیو کې د طالبانو او افغان ځواکونو د تودو جګړو شاهد وو. تر الیاس دایی وړاندې کابل کې یو پیژندل شوی ټلویزیونی ویان یما سیاوش په ورته چاودنه کې ووژل شو. د مطلب په دوام په کابل کې د امریکا سفارت د شارج دافیر راس ویلسن خبرې راخیستل شوې چې ویلي دي د الیاس دایی وژنه افغانستان کې د بیان پر ازادۍ بل برید دی. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې هم د الیاس دایی پر وژلو یو مطلب خپور کړی او لیکلی دی الیاس دایی 2008 کال کې مطبوعاتي ډګر ته راغی او 2008 کال کې له ازادي راډیو سره کار پیل کړ. لاس انجلس ټایمز لیکلی تاوتریخوالی داسې مهال روان دی چې د سولې مرکچی پلاوی له دو میاشتو راهیسې سره ناست دی، خو تر اوسه یې خبرو کې ډیر کم پرمختګ کړی دی. د مطلب په دوام راغلی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له طالبانو د اوربان دیالک تر لږه اورکم غوښتنه کړې، خو د لیکوال په خبره طالبانو دا غوښتنه رد کړې او ویلي دي چې له افغان لوري سره د خبرو پر مهال پر اوربان بحث کیږي. د الیاس دایی وژنې د بیلابیلو هیوادونو تند غبرګونونه پارولې دي. کابل کې بیلابیلو سفارتونو د غبرید په کلکه غندلې دی.
د افغانستان حکومت له اداري فساد سره د مبارزې کمیسیون جوړ کړ. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په افغانستان کې له اداري فساد سره د مبارزې لپاره د اروپایي اتحادیې په شپږمه غونډه کې د دې کمیسیون د جوړېدا اعلان وکړ. په کابل کې د اروپایي اتحادیې سفیر په دې غونډه کې په افغانستان کې له فساد سره د مبارزې په برخه کې د لا زیاتو اقداماتو غوښتنه وکړه. نور تفصیل له اسمت څاروان.
د افغانستان حکومت د جنیوا کانفرنس په دورشل کې له اداري فساد سره د مبارزې کمیسیون جوړ کړ. تمکیجی چې د افغانستان په اړه د جنوا په کانفرنس کې چې شاوخوا دوی ونی وروسته جوړی شي، له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د شمنو د دوام او له فساد سره د مبارزې په برخه کې د افغان حکومت د تازه اقدام په اړه خبري وشي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ماسپښین په ارکی له اداري فساد سره د مبارزې لپاره د اروپایي اتحادیې په شپږمه غونډه کې په خپل وینا کې وویل:
په خوشحالی سره اعلان کوم چې له فساد سره د مبارزې کمیسیون جوړ شوی او د هغه فرمان می لاسلیک کړ. دا کمیسیون 15 غړي لري، درې ښځې او دوه نارینه. له همدا اوس خپل کار پیلوي. ټول امکانات او ګواښونه چې په قانون کې په ګوته شوی ورکول کیږي. هیله لرم چې دا به یو اغیزمن ارګان وي.
له بلې خوا په کابل کې د اروپایي اتحادیې سفیر وان برانت وویل سره له دې چې په افغانستان کې له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې پرمختګونه شوي، خو د ده په وینا نورو اقداماتو ته اړتیا ده.
په ټولو برخو کې په لازمه سیاسي اراده حکومت باید په عامه خدماتو کې د رښتینولۍ او ځواب ویلو کلتور رامنځته کړي. باید هیڅ استثنا نه وي، ټول باید د قانون په وړاندې یو شان وي.
د خپلو خبرو په دوام کې په 2009 میلادي کال د ایشیا فاونډیشن سروې ته اشاره وکړه، ویل تر 80% ډیرو افغانانو چې په نظر پوښتنه کې ورڅخه پوښتل شوی وو، ویلي چې اداري فساد په افغانستان کې لویه ستونزه ده. ښاغلی برانت زیاته کړه هیله لري چې له اداري فساد سره د مبارزې نوې ستراتیژي چې د مدني ټولنو او نړیوالې ټولنې په مشوره جوړه شوې د 2021 میلادي کال تر منځنیو پورې تطبیق شي. د دې غونډې تر جوړېدو مخکې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش دفتر وویل چې په افغانستان کې له فساد سره د مبارزې په برخه کې اقدامات شوي خو لږ دي.
لیسمت څاروان څخه مو راپور واورید. په افغانستان کې د سهار 8:40 د ازادي راډیو د خبري مجله تر 9:30 دوام کوي. په هندوستان کې ځینو افغان کډوالو د کډوالۍ په برخه کې د ستونزو له کبله تعصن پیل کړی دی. دوی ازادي راډیو ته ویل چې د دوسیو څېړلې کلونه وخت نیسي، خو په آخر کې ورته د رد ځواب ویل کیږي. له دې سره د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو کمشنري وایي چې دوی تل هڅه کړې د کډوالو حقونه خوندي وي. تفصیل د فیروزی عزیزی په راپور کې.
د هند په پلازمینه نوې دهلی کې سلګونو افغان کډوالو له دوه ورځو راپدې خو د تحسن خیمه لګولې او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سازمان د عالی کمشنري نغښتنه کوي چې ستونزو ته رسیدنه وسی. دا کډوال وایي بیلابیلو جدي ستونزو سره لاس او ګریوان دي، او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنري ورته پاملرنه نه ده کړې. په نوې دهلی کې د افغان کډوالو د انسجام کمیټې مشر احمد ضیا غنی د پنځم په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
هغه ناستې مو چې له یو این ایچ سی آر سره درلودې تل یې د افغان کډوالو له حقونو اوږه تشه کړې. د کور کرایه، روغتیایي اسانتیاوې او نور مسایل یې نه دي برابر کړي، په داسې حال کې چې دوی په نورو هیوادونو کې هم د کډوالو مسؤلیت پر غاړه لري. هغه کارتونه یې چې موږ ته راکړي پکې لیکل شوي دي چې موږ د یو این ایچ سی آر ملاتړ لرو، خو په عمل کې داسې څه نشته. داسې دوسیې هم شته چې څېړلو یې 15-30 کلونو وخت نیولی دی.
د ښاغلي غنی په خبره د ماشومانو لپاره د زده کړو زمینه برابره نه ده او د کار کولو حق هم نه لري. دای وایي چې ان ځینې دوسیې له 15 کلونو وروسته هم ردیږي او غوښتونکو کسانو ته ویل کیږي چې افغانستان ته ستنه سي. له دې سره په نوې دهلی کې کډواله اسما کاکړ وایي چې په هند کې د کډوالو د دوسیو څېړل ډیر ورو دي او ستونزې زیاتې دي.
چې افغان مهاجرینو کیسونو ته هیڅ پاملرنه نه کوي، د ریفیوجی په صفت منل هم ډیر وخت نیسي. حتی داسې کیسونه هم شته چې تر لسو کلونو نه دي قبول شوي. دریم هیواد هم نه لیږي مونږ، او حتی دا چې 4-5 کاله وروسته چې غواړي انترویو ته، هغه وخت ورته وایي چې ستاسو کیس رد شوی دی یا تړل شوی دی، چې دا ډیر ستونزمنه ده.
که ته هم تر اوسه په دې اړه رسمي شمیرې نه دي ترلاسه سوي، خو د غیر رسمي شمیرو له مخې دا مهال له 15,000 زیات افغان کډوال په هند کې دیره دي او تمه لري چې دوسیې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سازمان عالی کمشنري له لوري وڅېړل سي او په یو بل هیواد کې د کډوالو په توګه د پناه اخیستو زمینه ورته برابره سي. بلخوا په کابل کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنري ویاند نادر فرهاد وایي تل هڅه سوي چې د کډوالو حقونه په سمه توګه
افرادی که واجد و شرایط پناهندگی هستند.
یو ان ایچ سی آر تل هڅه کړي هغه کسان چې په شرایطو برابر دي باید د کډوالو په توګه پناه اخیستل او پیژندل او ومنل شي. له هغې وروسته په هند او ټول نورو هیوادونو کې ورسره مرسته کیږي. په شرایطو د برابرو کسانو دوسیې باید په کره ډول وڅېړل شي ترڅو حقونه یې تامین شي.
له دې سره په هند کې د افغانستان په سفارت کې یوې بخبري سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې هند د ملګرو ملتونو د کډوالو د کنوانسیون غړی نه دی، نو له دې امله په دې برخه کې مسؤلیت نسی اخیستلی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
امریکا د دفاع نوې سرپرست وزیر هغه څوک خپل جګپړی سلاکار ټاکي چې له افغانستان او سوریې څخه د امریکایي پوځیانو د سمدستي وتلو پلوی دی. متقاعد ډګروال ډاګلاس مک ګریګر باور لري چې امریکا دې ته اړتیا نه لري چې په افغانستان کې حتی سفارت ولري. پر نوموړي نیوکې سوي چې مسلمانان یې خوښ نه دي. اسمت سروان تفصیل لري.
د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ له لوري نوي سرپرست دفاع وزیر کریستوفر میلر به د پوست متقاعد ډګروال ډاګلاس مکګریګر د جکپوري سلاحکار په توګه وګماري. د امریکایي رسنیو د راپور له مخې د مکګریګر ګمارنه داسې انګېرل کېږي چې د امریکا اوسنی حکومت چې د کار دوره یې په جنوري کې پای ته رسېږي غواړي له منځني ختیځ او افغانستان خپل پوځیان ژر وباسي. د پینټاګون ویندوی وویل په پوځ کې د مکګریګر د څو لسیزو له تجربې څخه به د ولسمشر ټرمپ د ملي امنیت د لومړیتوبونو د پوره کولو لپاره کار واخیستل شي. مکګریګر په 2019 میلادي کال له فاکس نیوز سره په مرکه کې وویل ولسمشر ټرمپ ته یې سپارښتنه داده چې څومره چې ژر کېدای شي له افغانستانه نور پوځیان وباسي. ده دا هم ویلی و چې له طالبانو سره خبرې ضروری نه دي او امریکا دې خپل سفارت هم له کابل وباسي. د ده په باور د سیمې هیوادونه په افغانستان کې لیوالتیا لري، باید هغوی پرېښودل شي چې هلته څه کوي. دغه پخوانی ډګروال د سوریې په اړه هم د ورته میتود سپارښتنه کړې او ویلي دي چې امریکا په سوریه کې هیڅ راز ملي ګټې نه لري. د نېشنل ریویو خپرونې پر اساس پر مکګریګر له دې کبله نیوکې شوي چې د مسلمانانو او بې اسنادو کډوالو په اړه افراطي څرګندونې کوي. سی این این وایي چې ده پر جرمني هم انتقاد کړی چې ولې مسلمانو پناه غوښتونکو ته غېږ پرانیستې ده. ترامپ چې ویلي وو تر کرسمس پورې به امریکایي پوځیان له افغانستانه وباسي، د دوشنبې په ورځ دفاع وزیر مارک اسپر له دندې ګوښه کړ. ترامپ د اسپر پر ځای د کریستوفر میلر د نومونې په اړه پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل خوشحاله دی چې د ملي تروریستي ضد مرکز خورا درون رئیس د دفاع سرپرست وزیر ګماري. د نوموړي وزارت باید د امریکا سنا جرګه تایید کړي. د سی این این پر اساس د اسپر په برطرفۍ کې تر یوه حده له افغانستان د ټولو ځواکونو له ایستلو سره د هغه مخالفت هم رول درلود.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. په خبرونه کې نور مسایل هم څېړو، خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وار دی. د افغانستان ولسمشر او